سلامونه نن جمعه د 2023 کال د اگست 9 نیټه د دیش ته قوق پرون ته خراغلاس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو زه وحید فیضی.
سلام، فرخنده پیمانی هستم. در این برنامه در مورد رفتار پلیس ایران با مهاجرین افغان و وضعیت آزادی مذاهب در حاکمیت طالبان در افغانستان با مهمانان برنامه صحبت خواهیم کرد. اما نخست چند خبر.
له ترهګرۍ سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د څانګې مشر خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه د باندې د داعش د خراسان څانګې چې په افغانستان کې ده د بریدونو خطر موجود دی. ولادیمیر ورونکوف وایي د داعش خراسان څانګې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانانو او مرکزی آسیا د وګړو په ملاتړ خپل مالی او لوجستیکي توان زیات کړی دی. ورونکوف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوې غونډه کې ویلي چې لا هم په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو فعالیتونه یو جدي اندېښنه ده. نوموړي د افغانستان له ګاونډیانو څخه وغوښتل چې د داعش خراسان له لوري پیدا کېدونکي ګواښ کنټرول کړي او د هغه د زیاتېدو مخه ونیسي.
وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا روز پنجشنبه 8 آگست اعلام کرد که هنوز هم 3 شهروند امریکا از جمله یک امریکایی افغان تبار در نزد طالبان زندانی هستند. متیو میلر سخنگوی این وزارت در مورد علت زندانی شدن این 3 امریکایی جزئیات ارائه نکرد، اما گفت که در طول 3 سال و نیم گذشته ایالات متحده امریکا بیش از 50 امریکایی را که به ناحق بازداشت شده بودند به خانه برگشتانده است و تلاش آنها در این زمینه ادامه دارد.
آنها 2 سال است که از خانواده های خود جدا شدند. ما نگران سلامتی امریکایی های هستیم که به ناحق در افغانستان بازداشت شدند. محمود، رایان و جورج گلزمن در هر تعاملی که با طالبان داریم موضوع بازداشت آنها را مطرح می کنیم. بازگرداندن آنها به خانه همچنان اولویت اصلی ایالات متحده خواهد بود، زیرا ما برای آزادی آنها تلاش می کنیم.
البته زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که ریاست هیئت این گروه را در 3 نشست دوحه به دوش داشت به تاریخ 3 جولای پس از نشست دوحه به خبرنگاران گفت که 2 شهروند امریکا در حال حاضر در زندان آنان به سر می برد.
د امریکا د متحده ایالاتونو نوی پوځي امکانات منځنی ختیځ څور استل چې د ایران او دغه هیواد د نیابتي ډلو د احتمالي بریدونو په وړاندې د اسرائیل دفاع وکړي. د متحده ایالاتو د مرکزی قماندانۍ په ایویلامي کې ویل شوی چې د ریپتور او اف 22 جنگی الوتکه پرون د پنځمه پورس منځنی ختیځ ته ورسېدی. د قماندانۍ د دغه جنگی الوتکو تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې خبره کړې دي. په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه له وجل کېدو او همدغه راز په لبنان کې د اسرائیل په برید کې د حزب الله د یو مشر فواد شکر له وجل کېدو وروسته په منځنی ختیځ کې د شخړې امکانات زیات شوې دي.
با تعقیب استعفا و ترک شیخ حسینه صدر اعظم پیشین بنگلادش، مسلمانان این کشور امروز جمعه گفتند که درباره آینده کشورشان مثبت می‌اندیشند و به زودی روی پای خود خواهند ایستاد. حامیان حزب تحریر، یک سازمان سیاسی که هدف خود را احیای مجدد خلافت اسلامی می‌خواند، نیز پس از ادای نماز جمعه به جاده‌های شهر داکا پایتخت بنگلادش برآمدند و خواهان نظام اسلامی در بنگلادش شدند. مظاهرات ها یک روز پس از آن برگزار شد که یک حکومت موقت جدید به رهبری محمد یونس برنده جایزه صلح نوبل سوگند یاد کرد و وظیفه برگزاری انتخابات در این کشور بحران زده را بر عهده گرفت. سازمان حقوق بشری هنگاو روش برخورد با پناهجویان افغان در ایران را فاجعه بار خوانده و از آنچه رفتار نژادپرستانه حکومتی و اجتماعی در برابر پناهجویان افغان می‌خواند هشدار داد. محمد احمدی شرح بیشتر را در گزارش تقدیم می‌کند.
سازمان حقوق بشری هندگاو که بیشتر موارد نقض حقوق بشر در کردستان ایران را تحت پوشش قرار می‌دهد، این بار روز دوشنبه گزارش داد که در ماه‌های گذشته موجی از افزایش نژادپرستی ضد افغان‌ها چه به صورت حکومتی و چه به صورت اجتماعی در فضای ایران قابل مشاهده است. این سازمان به بحث‌های انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران از مطرح شدن اخراج افغان‌ها گرفته تا اوج گرفتن مطالبه اخراج آنها در شبکه‌های اجتماعی اشاره کرده و گزارش داده است که در ماه‌های اخیر نژادپرستی حکومتی و اجتماعی علیه افغان‌ها در ایران به اوج خود رسیده است. بر اساس احصایه این سازمان در 7 ماه گذشته حداقل 25 نفر از زندانیان افغان در ایران اعدام شدند. این در حالی است که یک روز قبل از نشر این گزارش سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ گفته بود که در 7 ماه گذشته 20 نفر از افغانها به اتهامات مختلف در ایران اعدام شدند. در حالی که حقوقدانان تاکید میکنند که اعدام اتباع افغانستان در ایران برخلاف حقوق پذیرفته شده بین المللی و تعهدات دو جانبه صورت گرفته، حکومت طالبان که سفارت افغانستان را در ایران در اختیار دارد تا به حال واکنش رسمی نشان نداده است. اما این گروه در اعلامیه‌ای از پاکستان و ایران قبلا خواسته بود که با مهاجران افغان به خوبی رفتار کنند. برخوردهای تبعیض‌آمیز علیه مهاجرین افغان در برخی شهرهای ایران که طبق گزارش رسانه‌های مختلف شامل آتش زدن برخی خانه‌های مهاجرین و لدوکوب آنها در سرک‌ها بوده، باعث واکنش تند نهادهای حقوق بشری شده است.
وضعیت مهاجرین افغانستان که در ایران زندگی میکنه در طی ماه‌های اخیر به شدت نگران کننده است و ما شاهد اخبار گوناگون از رفتار تحقیرآمیز و خشونت‌آمیز علیه پناهندگان افغان در ایران هستیم و دلایلی هم میشه که ترکیبی از عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی باشد که مردم خود دولت ایران کوشش میکنن که پناهندگان افغانستانی را عامل مشکلات اقتصادی بدانند و این دلیلی میشه که مردم که در اونجا زندگی میکنن بر علیه پناهنده رفتار خشونت‌آمیز و تبعیض‌آمیز داشته باشن.
با وجود تلاش‌های مکرر، هیچ یک از افغان‌های ساکن در ایران به دلایل نگرانی از عواقب مصاحبه با رسانه‌ها و پیگرد از سوی مقامات ایرانی از صحبت در مورد وضعیت مهاجرین در ایران خودداری کردند. سازمان حقوق بشری هنگاو می‌گوید که مهاجران افغان در موارد بسیاری با وجود دهها زندگی و کار در ایران دارای کارت‌های معتبر اقامت نیستند. سال گذشته حکومت ایران مسافرت و اقامت افغان‌ها در 16 ولایت ایران را ممنوع کرده بود. بر اساس آمار رسمی حکومت ایران، نزدیک به 5 میلیون مهاجر افغان در این کشور زندگی می کنند که بیش از نیمی از آنها اسناد قانونی برای زندگی در آنجا ندارند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
پا ایران که دو افغان کډوالو سره د هغه هواد چرواکو بد چلند د خلکو غبرګون نه پاراول دي. یو ویډیو چې په ټولنیز رسنیو کې خبره شوې لیدل کیږي چې یو تنکی ځوان د ایرانی پولیسو لخوا ځورول کیږي او په فورمیږي ورته زنګونه خېده. په ایران کې د کډوالو د بشري حقوقو په اړه د خبرونې له ملمنۍ د افغانستان د بشري حقوقو په خوانی کمیشنر شبنم صالحی سره خبرې کوو.
خانم صالحی، خیلی خوش آمدین به برنامه.
مرمن صالحی، ما ستاسو غږ وانوریدو، هیله ده چې ستاسو غږ میوټ نه اینو.
سلام به شما و بینندگان عزیزم.
بله، صدایتان بسیار پخش میشنویم ولی صدایتان داریم.
خب صورت پا بیران که ده افغان و کاروال سر ناسم چلن سوم دن دیخنی وارده و ولی زور اخیسته ده؟
زه فکر کوم چې دلته بیلابیل عملونه سی ولې زوره خاصه موخه د تیر څلور کلن تاریخ ته وګورو په بیلابیل دورو کې د افغان کډوالو پر وړاندې په ایران کې تاوتریخوالی وجود درلود ولې په دې کچه چې اوس رسېدلې زه فکر کوم دغه یقه نهایت ده. دا چې عملونه څه دي زه فکر کوم بیلابیل عملونه یو د ایران هغه اقتصادي وضعیت په خپله د بل اړخ کې ورته وګوري ایران اوس کې د افغان مهاجرینو مسله د یو سیاسي فشار په توګه هم کاري. مثلا که تاسو ګورئ په تیر کې حداقل په د تیرو دورو یا 50 کلونو کې جمهوریت په وخت کې که تاسو وګورئ هغه وخت به افغانستان غوښتو دی د هلمند د اوبو په باره کې کوم تصمیم ونیسي دی به د مهاجرینو په وړاندې تاوتریخوالی لوړ کړو. له بل لحاظه که ورته وګورئ د ایران هغه خپل فرهنګ د خپل دغه کارندوی هم کې اساس نه ده. پر دې برسېره زه فکر کوم مذهبي لامل هم یو بل لامل دی چې افغان مهاجرینو په وړاندې هلته تاوتریخوالی زیات. دا تاسو څومره د اندېښنې وړ دي فکر کوم دغه د افغان ماجرنو مسله په ایران کې او په پاکستان کې د نړۍ تر ټولو لویو لوګدي ماجرنو مسلې څخه او دغه ګوري چې په داتیو چلوي کولو کې داسې کسان دي چې تاسو اوسېدل وتر نام لږی پوری د اسناد نه لري دا دي په وجود د ایران د کډوالو قانونوسي امضا کړی او د هغه الحاقي پروتوکول امضا کړی او د دې قانونوسي په اساس سره د خپل ځان د خپل مکلفیتونه منل دي او نن ورځ ګورو چې هغه څه چې دوی ځان ته منل دي هغه نه مراته یو تاسو ګورو چې بلا بلا برخو افغان کډوالو سره تاوتریخوالی سره مخ دي نو دا دې ښکارندوی کوي چې ایران نه یوازې دا چې په نړیواله کچه خپل تعهدات نه مني بلکې انساني او اساسي حقوق هم نه مني.
خب خانم سالی، سازمان های بین المللی حقوق بشری در قبال وضعیت پناهندگان و مهاجرین افغان که در ایران به سر میبرند چی مسئولیت داره و چرا تا اکنون هیچ اقدام جدی در برابر این اعمال که در برابر پناهندگان انجام میتن انجام ندادن؟
اساسا سازمان های بین‌المللی چندین وظایف در قبال پناهندگان دارد. اولین وظیفه اساسی این است که از وضعیت نظارت کنه و راپوردهی کنه. دومین وظیفه این است که اینا بر علاوه از اینکه نظارت و راپوردهی میکنه، ادوکاسی و دادخواهی کنه. سومین وظیفه اساسی این است که اینا فشار وارد کنند و شامل فشارهای سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک و حقوقی است. آخرین یا صلاحیت و وظیفه از اینا است که اینا میتونند با همکاری دولت هایی که عضویت ICJ را دارن یا محکمه بین المللی عدالت را دارن و بر علیه کشورهایی که اونا کنوانسیون 1951 را به امضا رسوندن اینا میتونن که یک دادخواهی لازم را برای بیندازن تا بتونن که ایران به عنوان یک کشور ناقض کنوانسیون دفاع از حقوق مهاجرین معرفی کنه که این بر علیه فشارهای سیاسی، فشارهای اقتصادی و فشارهای دیپلماتیکی بیشتر را به ایران وارد خواهد کرد. ولی اگر بیایم بحث از این صورت بگیره که چرا سازمان بین المللی بیشتر کار انجام نمیده، فکر میکنم که ناشی از این است که اکثر سازمان‌های حقوق بشری در ایران اجازه فعالیت را ندارند. مثلا اگر شما بزرگترین سازمان‌های حقوق بشری را ببینید، اونا اجازه ندارن تا برن به ایران از اونجا مستندسازی کنن، گزارش‌دهی کنن، چون اساس رژیمی که در ایران قرار داره بر ضد اساس‌ترین مفاهیم حقوق بشری است. دومین دلیل که چرا نهادهای تخصصی یا اختصاصی سازمان ملل هستن و اونا در این بخش کار میکنن، چرا گزارش‌دهی یا کار نمیکنن؟ فکر میکنن که یا مسائلی از یک طرف فشار سیاسی دولت ایران و از طرف دیگه مفاد اقتصادی که نهادهای وابسته به سازمان ملل دارن، این باعث از این میشه که اونا بیشتر و قسمی که باید سر صدا صورت بگیره صورت نمیگیره. و از طرف دیگه فکر میکنم که ما به عنوان اتباعی افغانستان هم به حد کافی فشار بالای سازمان ها وارد نکردیم. اگر ما صدای خدا خوبتر نکشیم فکر نکنم که دیگر را بتانند که صدای ما رو ببینیم.
خب مرمان سلی، در ایران در بحرانه چار وزارت مرستیال سید رسول موسوی پا تازه سرگندوری که ویل چی پا ایران که در افغان و کروال و پراندی در نستم چرن او پا اره ویل چی کروال سر باید خصومت او اونش یا اونه زپلشی، فکر کوید در سرگندوری بسنه کمی؟
زه فکر کوم که تاسو دا څرګندونه له هغه څرګندونو سره سپراتی رسو کلو کې د دې په سیاسي او حکومتي کچه د دې چارواکو کړي داسې د مقایسې وړ نه دي. یو ښه ګام په توګه موږ حداقل ورته کتلی شو، ولې هغه څه چې دوی په دا تېرو څو کلونو کې هغه بنسټ یې ورته کېښود که هغه د دې انتخاباتي شعارونه و که هغه د دې داسې افغانان په ځینو ولایتو ته نه سوه یا مثلا شعارونه یا حتی تسکتیز د حکومتي چارواکو ویناوې له تېرو شلو کلونو راپدې خوا دوی هغه څه چې کرل زه فکر کوم دا ورته بسنه ونه کړي. ولې که دوی په واقعي توګه غواړي دوی خپل چلند دوال پوران سم کی ز فکر کوم ل دی واینا او برسره دی بای سمو پالیسیان استراتیجانو ته مخه کی دا یوازې تر دغه تاوتریخوال نه کدا سولار سی افغان کډوال ته تل نور ډیرو تاوتریخوال سره مخ دی. هغه دې شاخه کارونه په ډیر کم مشترکه وی حساسی حقوق لکه تحصیل له حق او تعلیم له حق محروم دی، دغه د صحت حق تل سره سین لري یا نور هغه اساسی حقوق دي. فکر کوم کدی په واقعیت او غواړي خپل اصلاح که دی باید اقا پالیسیان اصلاح که بعد لدی قوالیسی مفرده باور رو کن.
خب خانم صالح، حکومت طالبان هم از ایران خواسته مثل گذشته در قبال پناهجویان افغان از صبر و تحمل کار بگیرن و به خشونت علیه آنان از ایران خواسته که پایان بدن. به نظر شما یا صدور اعلامیه ها بدون کدام اقدام جدی میتونه که مشکل جدی که پناهندگان افغان در ایران دارن حل بکنه؟
به این صورت نه، به خاطر از اینکه زمانی که ما در کشور حکومت که نماینده از مردمش نداشته باشیم بیشتر از این توقع نداریم. به این معنی است که طالبان هیچ وقت از مردم ما نمایندگی نمیکنه و هیچ وقت برای حق و حقوق مردم ما دادخواهی نخواهد کرد. بنابراین زمانی که ما میایم در دیپلماسی و در زبان دیپلماسی بین دو کشور، ابزار بالاتر از این وجود داره. بنابراین ما میبینیم که در چندین ماه سفارت افغانستان که از طرف طالبان در ایران اداره میشه بسیار به اصطلاح هیچ نوع اعلامی نداشت و از طرف از هیچ نوع عکس العمل وجود نداشت و حالی هم به یک اعلامی ساده و او هم در اونجا از اونها خواسته شده که رفتار بسیار از صبر تحمل کرده بدون از اینکه اقدامات از اونها خواسته شد و یا اقدامات بالمثل و یا دیگر در و اقدامات دیپلماتیک خواسته شد بسیار به زبان ساده و به شکل عذرخواهانه خواسته شده. فکر میکنم که اصلا این نمایندگی از سیاست یک کشور نمیکنه.
مرمن صالحی، دیده تر سنگ پا یورسیو که پی ایران که دیو شمه کسان و ادام کول هم زیاد شوی دی پا دیو که افغانان هم شامل دی یو کس پی ایران که چه پیدان بانی محکوم دی کورانه مکتویل چه پا ادام کسان مدافع وکیل تلاس رسه نلری در مسئله سومن جدیده چه یو زندانی مدافع وکیل هونه لری؟
د زندانی له اساسي حقوقونه هغه عدلانه محکمې ته لاسرسی د سپارک نه اساسي اصل دی. یو اساسي او تر ټولو لومړی اصل دی چې مدافع وکیل ته لاسرسی ولري. تاسو نن مجبوري په ډیر وختونو کې ایران نه یوازې داسې د افغان کډوالو بلکې د خپل اتباعو د اعدام په باره کې هم په نړیوالو غبرګونو سره مخامخ ده او د اعدام شمیر او کړنې او څرنګوالی تل د سوال لاندې ده په نړیواله سطح. دا چې ایران له خپل اتباعو سره په دې ډول برخورد کوي څوارې سي غلط سي افغان کډوالو سره، نو افغان کډوال چې هلته بې دفاع هم دي او هیڅ ډول دی د افغانستان هیڅ ډول ویر هم نه لري او کولای شي هر هغه څوک چې دی وغواړي په هر هغه جرم چې دی ورته منسوب کړی ده بې له دې چې مدافع وکیل ته لاسرسی ولري هغه ادام کړي. زه فکر کوم دا د متهمینو د ټولو د اساسي حق د نقص او دا په ښکاره ډول دا ښکاره کوي چې دی دا حق تر پښو لاندې دی.
خب خانم صالح، سازمان‌های بین المللی در اینجا چی نقش دارن؟ برای متوقف کردن یا نظارت بر ادامه اعدام‌ها در ایران چی اقدامات را میتونن که انجام بتن؟
اساساً یگانه کاری که سازمان ها میتونن این است که وضعیت نظارت کنن، گزارش دهی کنن و باعث از ایشان که فشارها وارد شود، فشارهای سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک و بر علاوه فشارهای اقتصادی برای کشورها وارد شود. به خاطر که شما ببینید که در سطح جهان حدود بیشتر از 100 کشور هستند که جزای اعدام اصلا از سیستم حقوقی خود حذف کردن و دیگر کشورهایی که هم اصلا کوشش برای جریان داره که اساسا محدود شود زمینه‌ای که در او اعدام صورت میگیرم. مثلا شما اگر ببینید در اکثر موارد که ایران ادامه تطبیق میکنه در جرایم سیاسی است، در حالی که در اکثریت کشورها
است. خب وای مرمن صالحی، وای چه کوم کسان چې دا میگی دو ایرانیانو ادعا داره چې چارواکو چې په هغه هیواد کې په نشه یي توکو قاچاق او دغه مسائل کې لاس لري؟
کدی رښتیا وایي د محاکم ولی عدلانه دی، دغه اسناد ته ولې څوک لاسرسی نه لري؟ ولې دې اجازه نه ورکوي چې څوک مدافع وکیل ولري؟ ولې دغه له کورنۍ سره نه شریکي؟ ولې هغه د اقل دغه فیصله یو مایده ستر د افغانستان او د ایران ترمنځ د زندانیان د تبادلې هغه موارد دي ولې اجازه نه ورکوي نړیوال سازمان ته له دې نه نظارت وکړي؟ دلته ښکارندوی کوي چې دا پروسه په ډېره پټه توګه مخ ته وړي او هر هغه څه چې د دوی هدف یې هغه ادامه وي. دلته ښکارندوی کوي چې حتماً یو څه شته که دلته دوی واضح او ښکاره وای، زه فکر کوم چې دوی باید اجازه ورکړی چې نظارت سوی وای، دوی باید اجازه ورکړی چې مستند سوی وای او دغه اساساً هغه موارد د اتهام تر ادامه پورې دا باید ټول ښکاره وای او دلته سوال ځای باقي نه وای پاته. تر هغه ډېره بریده پورې ستاسې ګوري موږ اسناد ته لاسرسی نه لرو چې واقع واضح هغه څه چې دي هغه موږ ته یو تور ده او تور هیڅ وخت د اعدام باعث نه کیږي.
طالبان هم دا غوښتنه کړې او مخکې مونږ باندې خبرې وکړې چې هغه زندانیان چې هلته دي کوم کسان چې په اعدام هم محکوم دي دوی ته وسپاري. فکر کوئ که فرض کړه دغه کار وشي نو د دغه کسانو چې مختلفې قضیې به ولري په افغانستان کې طالبان کولی شي دوی قضیې مخته یوسي که څنګه؟
نړیوال سازمان کې نن نړیوال حقوق کې د اصل ستاده ماده ماجرین او تبال وند د زندانیان تبادله ست په دې شرط دي چې وادون ترمنس په دې ډول کوه مایده وي. افغانستان او ایران د محکم تر سره کړی او محکمه جمهوریت وخت کې یو ځلې موږ د زندانیان تبادله درلود چې متاسفانه ډیر هغه کسان چې ایران له خوا تبادله شوي افغانان نو ایران او اکثریت متحدین او ایرانیانو یعنی دې داسې موارد هم شته ولی که راس دې موارد زه فکر کوم چې په نړیوالو حقوق کې هغه ول اصل خدا د سي محلي اصل د په دې معنی چې جرم په محل کې اجرا شوی هغه وادونه ډیر صلاحیت لري ولی ورسره هغه مطبوع واد ویم صلاحیت لري وخت چې ایران یا نه سوی کول یا نه کول یا نه غواړي یا افغانستان ډېر علاقه مند وي دا واضح خبره ده په افغانستان د صلاحیت لري چې د جرایم ته لاسرسی وکړي په دې شرط چې دا جرم په افغانستان کې هم جرم وي او په ایران کې هم جرم وي ولی داسې اوس موږ د قضایي بحران سره مخ یو موږ د قانون حاکمیت نه لرو موږ جزایی سیستم نه لرو دا عملی لحاظه به یو څه د سوال وړ وي ولی په اصول کې دا په نړیوالو حقوقو کې اصل
بله. خب آخر امسالی البته نه تنها در ایران بلکه در پاکستان کشور همسایه دیگر افغانستان هم با مهاجرین و پناهجویانی که مخصوصا پس از حکومت طالبان در افغانستان پناهنده شدن و یا ای که به خاطر کیسایشان به کشور سوم منتظر هستند به خاطر نداشتن اقامت قانونی و یا از اقامتشان زمان میگذره با برخورد بسیار نادرست و نامناسب پلیس و افراد حکومتی پاکستان مواجه میشن با آن که حکومت طالبان بارها از اونا درخواست کرده که باید سر این موضوع بیشتر جدی توجه صورت بگیره ولی حکومت پاکستان باز هم به این اقدامات خود ادامه دادن. فکر میکنین که بیشتر کشورهای همسایه بر اساس تعاملات سیاسی که با حکومت طالبان گویا فرازانشی با روابطشان باعث میشه که مردم عادی را بیشتر آزار اذیت کنن؟
یک بازیس ما پیشنهاد اشاره کردم وضعیت ایران هر زمانی که در جمهوریت کشوری میشد که آبهای دریاهای افغانستان مهار شد یا مدیریت شد شما میدین که یک موج خشونت بر علیه مهاجرین افغانستان در اونجا صورت میگیره. پاکستان هم از این امر مستثنا نیست و شما دیدین که در هر حالتی که اونا میتونن که کوچکترین منفعت را از وضعیت افغان ها در پاکستان به دست بیارن اونا از اون استفاده میکنن و در این شک وجود نداره. بنام در پاکستان هم این وضعیت است ولی در پاکستان شما وضعیت را تشریح کنید دو یک تفاوت وجود داره. مثلا وقتی که شما میگین که ماجین یک از چندین سال اونجا بوده یک بینوان پناهنده است وضعیت اوقی از نامتفاوت است و کسایی که با ویزا میرن و منتظر کسایی وضعیت اوقی از نامتفاوت است و پاکستان یک تفاوت دگام داره که اونا عضو کنوانسیون امور مهاجر پناهنده ها نیستن. اونا صرف یک پالیسی دارن و به سطح بین المللی اونقدر مسئولیت را که ایران داره پاکستان با خود قبول نکرد. بنام وضعیت ها یکم
تشکر.
د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون په خانه کمشنر شبنم صالحی ډیر زیات مننه.
تشکر از وقتتان.
مننه تاسو.
ډیر مننه چې تاسو پر زموږ ملتیا کوي. د نړۍ د مذاهب او د ازادۍ په اړه د متحده ایالاتو کمیسون په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبان تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د مذاهب او ازادۍ په ثابت او پام ډول مخ په ځوړ او کمیدو ده. راپور طالبان هر هغه عمل وایي چې د دوی د اسلام د سخت تعبیر سره برابر نه وي ځپلی دي. طالبان تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې مخکې ویلي چې د مذهبي ازادۍ او په ګډون د ټولو افغانانو حقونو او ازادیو ته ژمن دي.
د نړۍ د مذاهب او د ازادۍ په اړه د متحده ایالاتونو کمیسون دا راپور د چهارشنبه په ورځ خپور شوی. په راپور کې ویل شوی چې طالب واکمنان هر هغه عمل چې د دوی د اسلام له سخت تعبیر سره برابر نه وي سخت ځپلی او دا لړۍ روانه ساتلې ده. په راپور کې ویل شوی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بدني مجازاتو او اعدامونو لړۍ بیا پیل شوې چې په محضر کې اعدام کول، په درو وهل، سنګسار کول، ډبول، سپکول، لکه په زور د سرونو خریل پکې شامل دي.
فقه جعفری په افغانستان کې منحل کړ او دوه الفکران کوم حنفی یا په حنفی کې هم صوفیزم کومه لاره باندې روان دي نه بغیر نور خلک نشي زغملی. په دې تیرو کلونو که مولی سیب سردار ولی په مرموز شکل په شهادت باندې ورساوه، مولی سیب متواتل په شهادت ورساوه.
د امریکا غږ د انګلیسي څنګه د راپور په اساس طالبانو په افغانستان کې د 2021 کال د اگست په میاشت کې بیا وخت له رسیدو وروسته د ښځو په ګډون شپږ سوه کسان په محضر کې په درو وهلي چې تازه پیښې په کابل کې د نامشروع اړیکو په تور په درو باندې د یوې ښځې او سړي وهل و.
متاسفانه واقعیت این است که طالبان محدودیت های زیاد را نسبت به حقوق و آزادی های زنان، دیگر اندیشان، کسانی که همسان طالبان نمی اندیشن و به ویژه مردم اهل تشیع در افغانستان وضع کرده است.
ملګرو ملتونو د دغو سزاګانو د بندیدو غوښتنه کړې او هغه د نړیوال قانون سره په ټکر کې بللې دي، خو طالبان وایي چې دوی قوانین د شریعت په اساس جوړوي. طالبانو تر اوسه د متحدو ایالاتونو د دغه کمیسیون د راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې او نه یې هم په دې اړه د امریکا غږ پوښتنې ته ځواب ویلې دی. خو د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې په دغه ډول راپورونو کې کله ناکله زیاتی کیږي.
د طالبانو په سرپرست حکومت کې سیاسي او ټولنیز محدودیتونه زیات دي، اما د مذهبي ازادیو په هکله زه باید ووایم چې د یو منصفانه قضاوت سره سم ویل شو چې د مذهبي محدودیتونه دومره نه دي چې ځینې راپورونه خپروي. مثلا د هندوانو د هغوی مراسم، دینی مراسم ترسره کیږي، هم دا اوس تاسې ولیدي چې د تشیع مراسم چې په دغه تیر محرم کې عاشورا کې ترسره شو، حکومت دغې امنیت نیولی و په هغه کې کومه بده پیښه ونه شو.
د نړۍ د مذاهبو د ازادۍ په اړه د متحدو ایالتونو کمیسیون سپارښتنه کړې چې امریکا دې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د ځانګړې اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژني. دغه کمیسیون همداراز د امریکا له حکومت غوښتي دي په هغو طالب مقاماتو باندې بندیزونه روان وساتي چې د مذاهبو د ازادۍ څخه یې جدي سرغړونې کړې دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان با فرارسیدن سومین سالگرد سقوط جمهوریت و حاکمیت طالبان بر افغانستان کنسرت را در کنیدی سنتر در واشنگتن دی سی با همکاری تریویژن و تلویزیون توتی برگزار کرد که صدها تن به شمول افغانها و امریکایی‌های مقیم واشنگتن و هومه شرکت کردند. این کنسرت در حال برگزار می شود که طالبان گوش دادن و نواختن آلات موسیقی را مخالف احکام اسلامی و حرام می دانند.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرماس وایي طالبان د افغانستان پر موسیقۍ د دې لپاره بندیز لګوي چې غواړي افغانستان په خاموش ملت بدل کړي. خو ښاغلی سرماس وایي چې افغانستان به تل موسیقي وغږوي او هیڅکله به خاموش نه شي.
البته گزارش مکمل این کنسرت را در برنامه روز شنبه تلویزیون آشنا نشر خواهد شد خواهید دید. و ما
خب مخکې له خدای پامانی نه زو د دغه کنسرت یو برخه ګورو او همدې سره موږ له تاسو اجازه غواړو. تر بیا.
بله،
نن وضعیت په دې پروګرام کې د سره صلیب او سری میشتي د ټولنو نړیوال فدراسیون د افغانستان په اړه خپل کلنۍ راپور خپور کړی او ویلي دي چې نړیوالو بندیزونو د اقتصاد د بیا رغونې مخه نیولې. په دویم مطلب کې د افغانستان کروندګر د میوو پر روان فصل کې خپل محصولاتو ته د بازار په نشتون شکایت کوي، وایي محصولات یې ښه خو بازار یې خراب دی. وضعیت پروگرام قدرمن اوریدونکو سلامونه، په دې هیله چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ. نن بیا هم زه سمیع الله جلالزی د نن وضعیت په دې نیم ساعته پروگرام کې تاسو په چوپړ کې تاسو د خبرونو په لنډیز کې واوریدل چې د سره صلیب او سری میشتي د ټولنې نړیوال فدراسیون خپل کلنۍ راپور خپور کړی او په دې راپور کې په افغانستان کې د اقتصادي جنجالونو او ننګونو په اړه مهم ټکي یاد کړی دي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د میوو فصل هم دی، اما کروندګر او بزګران له دې څخه شکایت کوي چې د دوی محصولاتو ته بازار نه پیدا کیږي. همدا اقتصاد او د افغانستان په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو اړوند مسایل او په افغانستان کې بشري کرکټ دا زموږ د بحث موضوع ده. په دې اړه به لږ وروسته د مل مسره خبرې وکړو، اما په سر کې ستاسو پام د ورځې مهمو خبرونو ته راګرځوم. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له افغانستان څخه بهر د داعش د بریدونو خطر د موجودیت د خبرداري په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکي څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې په دغه هیواد کې د داعش د پراخ موجودیت او وښونو د بدلیدو په تړاو د لویدیځو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې بې ځایه او پروپاګاندا میزه دي. مجاهد په خپله اکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د داعش د پدیدې په وړاندې جدي مبارزه کړې او دا ډله یې سخته ځپلې ده. مجاهد په داسې حال کې دغه څرګندونې کړي چې له ترهګرۍ سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د څانګې مشر ولادیمیر رونکوف د پنجشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د اسلامي دولت د خراسان څانګې داعش ډله چې په افغانستان کې فعاله ده له دغه هیواد څخه بهر د بریدونو خطر موجود دی. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت وایي چې په ایران کې میشت دغه ډلې څو ډیپلوماټان د سید مهدی په نوم د هغه افغان ځوان کډوال کور ته ورغلي چې ورسره خواخوږي وکړي، کوم چې د راپورونو له مخې د ایران د پولیسو د یو منصبدار لخوا شکنجه شوی و. دغه وزارت د اکسپرت ټولنیز شبکه کې د سید مهدی په کور کې د دوو طالب ډیپلوماټانو د حضور په اړه لیکلي چې د دغه ځوان کورنۍ سره د نقدو پیسو مرسته هم شوې ده. په ټولنیزو رسنیو کې په ویډیو کې چې خپره شوې لیدل کېږي د ایران د پولیسو یو منصبدار دی او افغان ځوان سید مهدی موسوي په اورمیږ باندې خپل پښې ږدي او هغه شکنجه کوي او ترڅنګ ولاړې میرمنې او خلک چغې وهي چې هلک پرېږدی، خو پولیس د هغوی چغو ته پام نه کوي او د ځوان هلک شکنجې ته دوام ورکوي. او په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ښځې له زده کړو، کار، روزنې او ورزشي فعالیتونو څخه محرومې شوې، د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په یو لیک کې له نړیوالو ورزشي سازمانونو په ځانګړې توګه د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي دي چې د افغان ښځینه ورزشکارانو ملاتړ وکړي. دغو کارپوهانو له ورزشي سازمانونو غوښتي چې د طالبانو لخوا د ورزش په ډګر کې د افغان ښځو پر ګډون بندیز سره خپل کلک مخالفت څرګند کړي. په دغه لیک کې ټینګار شوی چې د طالبانو لخوا دغه بندیزونه د افغان ښځو او نجونو د حقونو څخه یو بې سارې سرغړونه ده او له ورزشي بنسټونو غوښتل شوي چې په دې اړه پرېکنده اقدام وکړي. ترون لیدونکو بیا هم خرغ لسکه څنګه چې ما په فایل کې وویل په مجموع کې د افغانستان په اقتصاد بیا په خاص ډول د سر صلیب او سری میشتي د ټولنو د نړیوال فدراسیون په روسي راپور غږیږو. لدې کمرغه په خبرونه کې را سره د اقتصادي چارو شنونکو کارپو شعیب رحیم صاحب دی. رحیم صاحب سلامونه، پروګرام ته په خیر راغلاس. زما غږ اوریدئ؟ را سره
تاسو ته قدرمن لیدونکو ته په دې لې چې تاسو هم زما غاورې د ساز غک په بشپړ توګه
تشکر رحیم صاحب ډیره زیاته مننه کور موادان دغه د افغانستان د اقتصاد خصوصا په افغانستان کې د خلکو د رنځ او درد د اقتصادي مشکلاتو راپورونه په دې وختونو کې بیا زیات شوی دی. تازه د سری میشتي او د سره صلیب د ټولنو نړیوال فدراسیون ویلي دي چې په افغانستان کې وضعیت خراب دی او خلک لګړو مشکلاتو سره مخ دي. مختلف عوامل دي زبې بیا ورسته در سره یاد کوم مغوړم ریم صاحب ساسي نظر وخم دغه راپورونه خو ډیر زیات ورکول کیږي او په دې تیرو دریو کلونو کې موږ دا لیدلی دغه وضعیت رښتیا هم دغومره پیچلی او ناوړه دی. رښتیا دغه شاوخوا 3 میلیونه خلک یادیږي چې دوی د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. فکر کوي چې رښتیا وضعیت هم دومره جدي دی؟
ګوري کله هم چې موږ د افغانستان د اقتصاد په اړه غږیږو د اوسنی مسایلو او مشکلاتو باندې غږیږو په هغه کې یو اړخ دی چې موږ مقایسه کوو د جمهوریت د سقوط نه مخکې اګست 2020 نه مخکې سو وضعیت او داغه نه وروسته سو وضعیت. موږ تاسو ته شاید یو چې 2020 کال اګست نه مخکې په افغانستان کې چې کوم نړیوال ادارې سازمانونو کار کوو دا غوي ټول ټینګار په ډیولپمنٹ باندې او ډیولپمنٹ ای ډیولپمنٹ سپورټ باندې کې شافي برخه کې کار کوو. دا په دې معنی چې سره رقم کول شو اقتصاد پیاوړې کو اقتصاد په خپلو په خو درو خلکو د پرکاري زمينه پیدا کو خصوصي سکتور پیاوړې کو. د 2020 کال نو وروسته ټول تمرکز په بشري مرستو باندې د هیومانټیرین سپورټ باندې چې په هغه برخه کې د دولت کې مخنیول دي خوراکي توکي رسول دي خلکو ته نقد پیسو مرسته رسول دي ترسو خلکو د پاره هغه بیړني مرسته توشي او د لوی نورین مخاوني ول شي په دې برخه کې دوی بیا موسمی ستوندو سره او طبيعي آفاتو سره په دغه برخه کې کار کوي. نو دا کله چې سقوط نه شوی هغه وخت هم موږ تاسو شاید یو چې د هغه خلکو سلنه چې د فقر د کرخې نه لاندې ژوند کوي هغه 50 سلنه ته شاوخوا رسیدل. نو اوس چې دا وضعیت دومره کړکېچن شوی خو طبيعي خبره ده چې دا وضعیت لا پسې خراب شوی دی او په دې تیرو درې کلونو کې ټول تمرکز په بشري مرستو باندې شوی دی او هغه ډیټا او هغه احصائیه چې د ساحینه موږ ترایزي هغه بالکل د تایید وړ دي د راپورونو چې واقعا د وضعیت هم دومره کړ کې چې د سمره چې په دې راپورونو کې ورته اشاره کیږي.
درست رحیم صاحب ساسي په نظر اوس د حل لار څه د تر کله به دغه وضعیت په د اوسنی شکل باندې نړیوال مرستي او د افغانانو مشکلات تر کله به موږ متکی یو اثر یې پلار یو نړیوال مرستو ته د افغانستان د دغه مشکل د حل لار څه ده؟ په داسې حال کې چې طالبان هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی او ظاهرا داسې لیدل کیږي هم چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ مخه هم دغه بندیزونه او فشارونه نیولې ده. څه کول پکار دي چې دغه بشري مرستو د احتیاج خلاصو؟
ګوري په وګت محل کې خو موږ تاسې اړتیا دي ته لرو چې طبي خبره ده چې په رسمیت پیژندل یو موضوع ده د دې ترڅنګ په داخل کې کړکېچ باید نور هم راکم شي ثبات رامنځته شي او مهمه ده چې افغانستان کې د دوی سرمایه د دوی ژوند خوندي لري. لبد مرغه نړیوال بندیزونه یو اړخ ته حکومت غواړو چې په افغانستان پاکستان کې د غدمرستو او تکنمن خلاصو تمنګا انکشاف یا ډیولپمنټ سېکټر ته پاملرنه وکړي کې په اول قدم کې مهمه خبره ده چې موږ د ترسو چې اقتصاد په بشپړ توګه روغ نشي اقتصاد په خپل په خوونه دريږي زموږ خصوصي سېکټر بیا په وړ نشي زموږ تولیدي سېکټر فعال نشي تر هغه پورې د پمرستو باندې صرف د خلکو گزاره کیږي. یعنی فعلا کومه د سي اميانه شبه کې وایو ټول تمرکز پدې دی چې خلک په ګډ باندې موړ ماړو وساتل شي او د مریضانو مرزونه مخاوني ول شو کوم غواړو چې واقعا په افغانستان کې د بشري مرستو نه احتیاج نه خلاص شو کارکو پدې کې بیلابل برخې دې پدې کې شک نشته چې هیواد باندې بندیزونه لګیدلې دي خو باید کارونه شته دي چې هلته وس هم کول شي چې حکومت د اپریل په میاشت کې د نړیوال بانک راپور خو شي چې هغه کې د خصوصي سکتور ګڼ شمېر ستونزې دي پاره کې بل شکه بانکی سیکتور یو موجوده خو غوی دشته وضعیت نه هم شکایت لري، حکومت نه هم شکایت لري، ادارات نه هم شکایت لري. نو لتر لګه هغه سیکتورونه هغه زیدو کې چې حکومت کول شي خلکو ته اسانتیا پیدا کی په برخه کې کارو کی. دویم مدد چې په افغانستان کې موږ تاسو شاید چې موږ د تجارت په برخه کې تلسونځ درلودل او چې کیسار هیواد یو پاکستان ته زمنګ ډیرې او چې تازه میوه صادرېږي، موږ تاسو شاید چې څو میاشتې مخکې کله چې زمونږ صادراتو موسم راغی یو دم په موږ باندې ریګولیټری ډیوټي یا تعرفه لوړه شوه، سیلز ټیکس یا د خرڅلاو مالیات لوړ شو چې د سره زمونږ د بازار توکو نرخونه تر 10% پورې په هغه باندې هغه تعرفه لوړه شوه. نو دا هغه ستونزه ده چې مثلا اوسنۍ حکومت کولای شي چې پاکستان سره پناس او خبرو باندې دغه
بالکل
نو هغه
د پاکستان سره رحم سره فکر کوم چې سکایپ هم خراب وو. پر صورت د پاکستان سره بحث تبراسو د پاکستان سره د تجارت مسلې ته بالکل راځو، وروسته یو راپور هم لرو هغه به بیا وورو. اما ریم صاحب که دغه مشکلات تاسو یو پر ظاهرا تاسو په خبرو کې مزه برداشت دا او راپورونه هم دا وایي چې د افغانستان د اقتصاد مشکل دوه خلری ته بند د دنیا فشارونه هم د دې لامل سبب چالتہ اقتصاد ودهونه کې اقتصادي فعالیتونه کم شي، او د بل طرفه دا انتقاد په طالبانو هم موجود دی چې دوی هم ملاتړ په غو شکل چې باید وي کې نه کړي. فکر کوي چې د اقتصاد د ودی او د شته ظرفیتونو څخه په استفاده طالبان واقعا متخصص کسان لري، متخصص کسان ګمارل دي چې هغه د داخلي منابعو څخه استفاده وکړي او د اقتصاد د ودی لپاره زمينه مسايده کړي. هدف مې دا دی چې په مجموع کې طالبان په اقتصادي مسیر درست روان دي کنه.
لبته مرغه هغه معلومات چې زه د ساحین لرم تبنځ معلومات راټولو د مختلف منابعونو من تاسې خبري وګو، لبته مرغه هغه تخنیکی کډرونه چې موږ په افغانستان کې درلودل پاغي کې یو شمیر خو د سقوط نه مخکې د دې کسانو کې هم چې کله تاسې اداراتو کې زیاتې ادارات سره لاک راکړه ورکړه کوي د په معلوماتي چې حتی هغه خلک چې په افغانستان کې هم دی غل دندو لري شوې دي منقوله رسنیو لاله نه خبرېږي. نو هغه څه چې په دغه اوسنی شرایطو کې تر ټولو مهمه دي هغه دا دي چې کله اقتصادي موضوعګان او اقتصادي پالیسیان او اقتصادي پراختیا بحث موږ را منستکو دغه یو اړخ دا دي چې الته تاسو باید تخنیکی او کارپو خلق ولري چې هغه په دغه مسایلو باندې دغه مسایلو درک ولري. نو مهمه دا ده چې په دغه اداراتو کې دغه پخوانی خلک چې تخنیکی کډرونه وو په هغه باندې کلنه کړو سرمایه‌گذاری شو هغه باید خو لبد مرغه من تاسو شاید یو چې تر ډیره بریده هغه خلک یاد هیواد نه وتلی دي یا که په هیواد کې هم دي دا غوي په ځین نوی خلک ارل شو دي کلا په کار پوي خلک په دغه اداراتو کې پاتې دي او دا بیا د تاثیر من تاسو ګورو چې د ورځ په پای کې کله چې پالیسی جوړی کې کله چې باسونه کېږي د پراختیا او د پرمختګ باسونه کې کله چې تاسو دغه کډرونه او په خلک نه لري تاسو نه پالیسی جوړول شي نه ستونزو ته حل پیدا کول شي او نه تاسو کولای شي چې وګد مهاله برنامه ولري ترسو د شته اقتصادي نوري نه تاسو د وټول را پیدا کړئ.
تشکر خم رحیم صاحب اوس خو تاسو دا موضوع بالکل تشریح کړ د سر صلیب او د سری مشتې د ټولنو د نړیوال فدراسیون په راپور کې یو موضوع یاد شوی واغه د افغانستان جغرافي موقعیت دی او ویل شوی دی چې د افغانستان موقعیت د دې لامل شوی چې طبیعي پیښې هم د هیواد وزپی او موږ تاسو په دې تیرو څو کلونو کې خصوصا سخل هم د طبیعي آفات او د طبیعي پیښو شاهدان او افغانستان ځپلې دی اوس خو دغه وضعیت سره مخ یو څه میکانیزم په کار دی چې حداقل د دغه طبیعي آفاتو د طبیعي ناورینونو د مخنیوي خو به مشکلی هم ورته د چمتووالي لپاره څه کول په کار دي ترڅو دغه زموږ شته اقتصاد نور هم ونه زپی.
په ټوله کې ګوري دغه کمی ستونزې چې دوی یاد کړي دي دا ستونزې نه ویني دي موږ دغه کلن چې موږ سره گاونډیان خپلواک شوي دي دا موږ د هیواد هم دغه حال دی چې افغانستان وچ کې سار هیواد دی بل طبي آفاتو د مخنیوي لپاره چې کوم لازم ګامونه وو هغه لپاره لازم ګامونه نه دي نیول شوي دي د حکومت سقوط سره مات ګوډ کارونه چې کېدل په بیلابیلو ساحو کې هغه هم پټه درېدلې دي. اوس وضعیت دا دی چې کومنګ واړو منځ محل او اوږد محل کې د افغانستان دغه د صادراتو ستونزه بل خصوص اقتصاد ستونزه حل کو نو هغه کې هم تاسې مجبور یو چې سره کم چې منګ روان یو د غشته ستونزې منګ په پلان محل کې او په منځ محل کې حل کو تر څو زمنګ ترانزیت او تجارت شي مثلا زمنګ تازه او چې میوي دي تازه او چې میوي صادرات نور هیوادونو ته کېدای شي د تیارې د نگانه نور لارونه کې شته د هر د لارینه اما تازه میوه او تازه سبزیجات را صادرات زمونږ چې دي دغه د پارامنګه تکیه چې پاکستان او پاکستان لارینه تر ډیره کومنګ وکول شو هین تمنګ ورسې خو منځ محل او اوګد محل کې بیا زمونږ تاسې ډیر ټینګار باید همدای چې موږ هغه تولیدات او هغه صنعتونو ته مخه کوچی راغه صادرات هم اسانی ارزښت هم لوړي ډیره خپل گئے اینجه کې د شي زعفران منګ سافران سکتور باندې ډیر سرمایه گذاری شوې ده باج نور وچی میوي دي چې ارزښت لوړ دي نو کله چې دغه مسالجات دغه کم وزن او ډیر ارزښتو کې منګ نور وادونو ته صادرات لپاره امکانات په دې باندې څنګه چونه وو دغه سکتورونه تشویق کوو ته به خبره ده چې زمنګ دغه تکیه په گاونډیانو باندې نه
رایم صاحب بالکل پام دې موضوع کې کو تاسو سره په پروګرام کې پاتې شي یو راپور به دواړه په مشترک ولیدونکو به وویني بیا به امدی باسترا شو د افغانستان په جوزجان ولایت کې د خټکی کروندګر او سوداګر شکایت لري چې دوی خټکی زیات کړلی اېده فصل ډیر خدای اما ورته بازار نه پیدا کیږي او دوی مجبوریږي چې خپل خټکی په ټیټه بای و پلوري. راځي راپور به وګورو د راپور سبب بیا د رحیم صاحب سره خپل باسته دوام ورکړو.
د جوزجان د کرنې ریاست په وینا سش کال قریب یو لک شپاره زره ټنه خټکی سوي دي چې د تیر کال په نسبت دیش په سلو کې زیات حاصل شول کیږي. خدا پرمانه د جوزجان کروانګرو ته کوم شزيري نه دي ځکه چې د خټکیو بازار چندانې شنه دي.
سال آینده انمي تخم شي ای طرف نه نمیاره ای رقم بازار باشه خو هیڅ نمی کارم چرا کی آینن ما دوه دانه پر نان خور درم انمینجا طرق توربان اک 50000 قرضدار استم او میګه پیسې بیتی سرور پرش قرضدار استم او میګه پیسې بیتی اننجا خربوزه کار دې مننجا خربوزه سینې میره سودا کده نه میتنم چی بو بویم میګم.
د جوزجان خلک چې لکه د نورو افغانانو چې د تلورو لسیزو جنگونو او انفلاسیون د سختو اقتصادي شرایطو سره مخامخ کړي دي د طالبانو د بیا واکمنېدو څخه پس نړیوالو مرستو د بندېدو سره د دوی ژوند ډېر هم سخت شوی دي او د خټکیو پلورونکو هم د دې شرایطو اغیزې احساسوي.
د اقوانم نو سر نو ساستان کسانی کې ویدا جان سودا میګن خرد پرش پولیس میګرن لوکا سودا میګن اونې هم سر نو سر ایم سال بیرون ورداد نداریم د سر نو سر مدیریت یک صحیح شوا مدیریت صحیح نمیشه امو مدیریت صحیح شوا کل څه جوړ شده میره ان شاء الله.
د جوزجان کروانګر دی او کډمی وو پلورن کې ټول د خراب بازار شکایت لري او وای چې خټکی او هندواني خو پریمانه را روان دي خو خلک د اخیستو توان نه لري.
تمام زحماتش همو پالیزش هست دیگه. همه پالیزش هست بازو یک لغمانان از همو میگره تمام مصرف خانهش از همو میکشه دیگه تا که خرب دقان اگر اوسط زندگیش خوب نباشه باز دیگه سرچار مشکلات زندگی میشه دیگه. اولاد داره دیگه داره خود مکتب میره آیاشای باتا داره تمام مصرفش از این سر خربوزی شده.
د جوزجان د کرنې ریاست وایي چې دوی کروانګرو ته ډاډ ورکوي چې ناهیلي کیږي نه. دولت هڅه کوي چې د خټکیو بازار ښه شي او کروانګرو ته د هغو د زحمت ثمر ورسیږي.
برای دهقان ما اطمینان معمی است که اونا ناامید نباشند، یعنی مایوس نشوند، کارشون ادامه بدن، ای تلاش خود بکنه، انشاءالله نقصان نمی کنند. اداره زراعت همیشه در تلاش هست، حتی در بیرون در این باره کوشش هست که باید حاصلات، میوه‌جات، چیزهایی که در افغانستان فعلا تولید میشه باید در کشورهای خارج صادر شود. دهقان ما را کاربارشان، اقتصادشان باید خوب شود.
خو د طالبانو د حکومت د ژمنو سره سره د جوزجان کروانګر د خټکیو د انبار سره پدې تمه ناستې چې کله به اخیستونکي راځي او د دوی خټکی به خرڅیږي او دوی به خپل کور او بچانو ته رزق پیدا کوي.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوی ځانګړی خبرونه دونه دیوی تودی موضوع شننه او ارزونه لبی لبیلو زاویو چخه ده دیخ پرونه کتل هر شنبه ده مخام پا شپگنیمه بجی ده یاسد ده سکوک مکی پا چلور سواو نهش پیتا چینل او ده امریکا غاگ ده طولنیز و شبکو ده پانو للاری ماهی روی
د نن وضعیت د پروګرام قدر منوریدونکو بیا هم خراغ لست. رحیم صاحب، لکه څنګه چې تاسو په راپور کې واوریدل، په جوزجان کې کروندګر خپل محصولاتو ته د بازار په نشتون شکایت کوي او ډیر مایوسه هم خریدل په دې راپور کې موږ ولیدل. زه فکر کوم دا یوازې د جوزجان اوسیدونکو نه دي، د افغانستان په اکثریت سیمو کې کروندګر ټول کال زحمت باسي، اما بیا هر کال د محصولاتو د پاره د بازار نشتون دوی ځوروي. آیا فکر کوئ چې افغانستان په دې تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت دوره باندې فکر راغړا کو، فکر کوئ چې افغانستان توانیدل و چې د خپل زراعتي محصولاتو د پاره مناسب بازار پیدا کړي، ولی موږ نشو کولای چې یو اصولي میکانیزم یو سیستم را رامنځته کړو چې دغه مشکل په اساسي شکل حل شي؟ دلایل څه دي چې نه توانیږو دا حالت رامنځته کړو؟ ریم صاحب، تاسې زما غږ واورېدئ؟
مهرباني
ریم صاحب، اورم ستاسې آواز. بالکل، غږ مرزي ریم صاحب، مهرباني ستاسې غږ اورم. ریم
صاحب، کله چې موږ د اقتصاد بس کله چې موږ د اقتصاد بحث کوو، دا اساسي فرمول چې موږ لرو هغه د ارزي او د تقاضا ده. کله چې تولید کیږي په نور نړۍ کې، بالخصوص پر مختلف نړۍ د مرغز منګه تولید د خپل شوق علاقه او هغه رواج چې چې د پاره منطقي کې دغه پاساس کې، مثلا زما د خربوزې کرلې ده، زما باید خربوزه وکرم، کم تخم چې هغه کرلې هغه باید زه هم وکرم، په پرته لدین چې موږ په دې باندې وپوېږو چې بازار کې څومره تقاضا ده. دویم دا د چې زمنګ په کور کې دننه دغه تازه میوه او فصلي میوه مصرف ډیر کم ده، نو تبې لپاره امکانات ولرو. پاګه کې هم ستونزه ده چې زمنګ لوی مارکیټ هغه پاکستان ده، ځکه چې مرکزی آسیا هیوادونه خپل دومره میوه او تولیدي چې زمنګ بيخي اړتیا نشته لري هغه زمنګ د وارداتو لپاره. پاکستان سره هم موږ څنګه چې سکل ستونزه لرو په تیرو شلو کلو کې اینه ستونزه موږ لرو. په دې تیرو شلو کلونو کې یو برخه کې چې یو څه پرمختګ وشو، هغه دا و چې های ویلیو چینج او های ویلیو کراپس په برخه کې کار وشو. هغه تجارت تونو د تولیدي سکتورونو کې بالخصوص زراعت کې کارو دي، نو همدا لامل دی چې موږ تاسو شامل یو. شاید چې په اخري بالخصوص سلور پینځه کلونو کې د جمهوریت موږ شاید چې موږ د وچ میوه صادرات د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسیدل، همدار زعفرانو په برخه کې ډیره سرمایه گذاری وشو، زیره په برخه کې کار شوی دی، د هینج په برخه کې کار شوی. پر تر ټولو مهمه دا ده اوس چې زمونږ د صادرات سقوط نو ورسته هم لوړ شوی دی، په دې کې یو ډیر لوی برخه کار چې د سقوط نه مخه شوی دی چې موږ تاسې سمره اوس ګورو. اوس دا ده چې موږ سوشي به مخه هم پم دې خبره کوله چې خیر آینده کې موږ څوک یا موږ به پم دغه رقم تولیدي شکل باندې بلګي او چې موږ به تولیدو پرته لدینه چې بازار ورته ومو، نو بیا دا مجمعاله او ګدمهاله پلان ته باید موږ تاسې او ګردو چې موږ څنګه کولای شو چې دغه انانوي تولید دغه بڼه بدل کړو. یا خدای دې چې توکو د پاره موږ بازار پیدا کړو چې غلک ستونزمن کار دی، چې موږ خربوزه د افغانستان را روانو یا د پاکستان د لارې نه یا د ایران د لارې نه موږ هغه نړۍ ته صادر کوځو، کغه ارزښ دومره نه دی چې هغه موږ ته واره وکړي. یا موږ بيخي دغه سکتورونو دغه جنسونو نه ووځو، هغه تولیدات ته مخه کوشش د هغه ارزښت ډیر تاسو مات واخیست. انجا د کزیرا د پیاز د هندستان ورته ډیر خه مارکیټ لري، او دا چې نور دا چې تو کې دي چې موږ نړیوال بازار ته صادره وشو.
تشکر.
خپل اړین ته نړۍ کې دغه اوږد محل نړی کې دغه د اوس خلک خدمات صادري نو موږ خدماتي سکتور ته باید مخه وکړو چې ټکنالوژي په برخه کې موږ د افغانستان نړی ګډ ګډ ته موږ خدمات ورسو چې دغه ارزښت ډیر زیات دی خو فقاغه د لپاره تر ټولو مهمه ده چې موږ په تعلیمي برخه کې موږ خپل ستراتیجیانه رامنځته کړو د خلکو دو د پانتونونو سرویل وړو تر څو موږ دغه
بازارونو ته د رقابت لپاره بالکل ریم صاحب ساسي په خبرو کې مهم جزئیات چې موږ به وضعیت هم په افغانستان او شاوخوا سیمه نړی کې ګورو او بیا ځان یې ورو او اقتصاد به هم جوړو اما دا خو تاسو مخې به وایئ چې د مسلکی افراد او متخصص کسان په کار دی او په دې لړ چې دا مشکل په دې شکل حل سي رحیم صاحب وخت کم د فکر کوم 2 دقیقې نورې لرو د افغانستان د اقتصاد په بیا جوړیدو او رغیدو کې د میرمن ونده څومره مهمه بولې او دا چې اوس اکثریت میرمنې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کارونو څخه منه شوې دي فکر کوي چې د اقتصاد د افغانستان د اقتصاد کمزورتیا یو عمده دلیل هم عمده کېدای شي
یې په اساس باندې کوم تاسو وګورو د سقوط نامخې په افغانستان کې د خوځو د غوند ډیره پراخه شوې و موږ تاسو شاید چې بیلابیل ولایتونو کې خوځو شه جوازونه اخیستي او هغه جوازونه ای سعید د مخینه من تاسو دا ویل شو چې د خوځو اقتصادي فعالیتونه څومره ډیرو دلته باندې چې پورونه و چې هغه په ځنګړي ډول د لاسي صنایعو برخه ده کده غالیو برخه ده کده زعفرانو صنعت همدار از بیاجی نور زراعت برخه د غذایی مواد پروسس برخه و چې پدې کې موږ تاسو شاید و چې د خوځو ونده په کې ډیره پراخه و او وی تر ډیره بریدا پرمختګ کړو لبد مرغه اوسنی شرایط کې دا تقریبا دغه برخه فلشوي د ډیر په پټی ټکا چ باندې دوی کار کوي او د خپل د دې شاید هم چې سره د دې دومره ستوند بیا هم کشمیر میرمنې هغه توانیدلې دي چې خپل تجارتونه نه تنه افغانستان کې دننه بلکې نړۍ ګډ ګډ خپل تولیدات لاسي صنایع هغه ورسې سره لدی چې موږ بانکي سکتور کې ستونزې لرو موږ صادرات برخو کې مشکل لرو نو که دغه برخه فعال شي د خزینه صنعتونو ته موږ رشد ورکونو بیل شکه چې موږ د اقتصاد یو ډېر سره سلنه تشه چې دغه به ډکه شي او طبي خبره ده چې د سره به موږ ټول ستونزې حل نشي اما غیاو برخه زمن کول شو چې هغه حل کو د دوی ونده په اقتصاد کې منګه وکول شو چې زیاته کو
تشکر کوم د اقتصادي چارو کارپو شایب ریم سب ډیره زیاته مننه کور مودن چې په دې بحث کې موږ سره برخه واخیسته لته سي مننه ان شاء الله په نورو پروګرامونو کې به هم تاسو ته زحمت درکو لته سي مننه د نن نو وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو زموږ دا به سمدل ته پاتې رسیږي لته سي ټول مننه کوم چې را سره واس راتلونکي خبرونه ستاسو غږ د زموږ همکاران به په څوشي بو کې په استودیو کې وی تاسو کولای شئ چې پروګرام ته زنګ ووهئ د خپلې سیمې په اړه مختلف موضوعات چې تاسو غواړئ بحث پرې وکړئ زنګ ووهئ خپل نظریات شریکې تر بیا د لا پمن